سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته پکې یاست. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځ په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال امریکا راتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. کزه هم 2020 کال جګړه پایته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغانو ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ یاد کړه او د هغو بشر پالانو او مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشري مرستو او کار پر مهال وجل شوی دی. دا 15 کال وروسته له هغه وو چې د 2003 کال د اگست په 19 د بغداد په کانال هوټل په یو بمی پریت سره لک تر لک 22 بشرپاله مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي سرجیو ویرا دی میلو وجل شو. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې دوه تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یزد زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغانان به هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویلکر ترک د ایران پر رژیم غږ کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پل د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي دي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډیره کړې ده. روسی چارواکو تور لګولی چې اوکراین له خوا ورکړل شوي توغندي به په دوی کارولی دي. اخوا بیا روسیه پر ختیځ اوکراین خپل بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولای دی. او یو سپورتي خبر ده، شپږیز کرکټ لیگ په 13 سیالۍ کې د امونه هنګانو لوبډلې د 25 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، د امو د 191 منډو هدف ټاکلی و. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې زی اکبر دوه لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفی الله ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 250 او 140 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول. بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبری مجله ز فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به سره واورئ چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د مرستندویه بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پر مکنتیسی بم نخلاوله و تقریبا 200 متر مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر دوایي سکالې د ناروغۍ لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلم بازار نه لري.
اوس په لزونه ورسېدل اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅیر په بازار کې تقریبا مشتی اوس هغه زمرد مچر کرایه نه را جوړي.
او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای ماشومان یې د کلسیم لکه مکسره مخ دي.
دا علائم بکی رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینوال معلومیږي. داسې سپیرو غوندې کلسیم ډیره کم بوتي ای بیخی رفتار کې ګرځیدای نه شي، داسې مشکلات لري.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي. نړۍ ته هم سرور کار کوو منتیا مغواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو او ازادي رادیو استلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. ملګری ملتونه وايي افغانستان د مرستندویا بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور کړي پیغام کې لیکلي، سره له دې چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدلې، خو په بشرپالو چارو کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم شوی دی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه کوي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي، تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خونړی او 2024 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د استاذ مرستيال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي،
افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دی وایي د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو څخه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوختي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری UNHCR هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناکه بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندوی کارکونکي ادعا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکونکي عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2022 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
واکسیناسیون پروگرام دی هغه لپاره چې سروې مې وکړه، واپس سره ووتم، گاډی ته کېناستم، موټر پورې مقناطیسي بم نخلولی و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم، یو عضو یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادعا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خستر کې باندې نه ګوري دغسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک په نوم راغلي وو، وویل ستاسو دغه راته ووایه د تیر وخت کارګزاري ولیکئ، فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوي چې تاسو مخکې څه شی کوو، اوس مطلب چا سره کار کوئ. او
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندویه کورنۍ مؤسسې مسؤل دی. دی وایي ډیری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي، خو ادعا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسي ساتلی.
تقریبا اکثر امارات مسئولین یا مشران کوشش کی چې خپل نظام غریب خلق پلیس کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته ترجیح کېږي نو دوی نظارت او دوی په نظر لاندې سي چا ته دوی خوښي ورکوي او که نه یې نه ورکوي. حتی هغه بیزیه ساحه کې تر چا دوی خپل سری کړي او دوی په خوښۍ کار نه کړی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي چې په دې هیواد کې د پخوانیو پوځیانو د وژنو وروستیو پیښو د خپل امنیت په اړه سخت اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه په پاکستان کې ټول هغه پخوانی پوځیان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي چې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وو. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان د تیر وسلوال پوځ د یو شمیر غړو له وژنې وروسته دغلته میشت پخوانی وسلوال ځواک یو شمیر غړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلي وایي نورې ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی وایي که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې د اوسېدو په اړه اندېښنې لرلې، خو د افغان پوځیانو وروستیو مرموزو وژنو ویرولي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په تیر جمهوري نظام کې د یو ولایت د امنیت رئیس چې اوس په پاکستان کې اوسېږي خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غږ خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا وایي موږ له ډېرې مجبورۍ پاکستان ته راغلو، کنه په دې پوهېږو چې دلته هم موږ ته څومره ګواښونه پېښېدای شي. که رښتیا ووایم له موږ هم لار ورکه ده چې څه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت د لورلایی په سیمه کې د براد خان باختر په نوم د پخوانیو وسلوالو ځواکونو د یوه غړي چې د پکتیا په مټاخان ولسوالۍ کې امنیه قومندان وو د وژنې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د پخواني پوځ یو جیکپوري قومندان جنرال سمی سادات ادعا کړې چې قومندان براد د طالبانو لخوا وژل شوی دی. سادات پرون یک شنبه د اګست 13 په خپل ایکس پاڼه کې د براد خان د انځور په خپرولو سره لیکلي چې براد خان د پاکستان په کویټي ښار کې د یو برید په پایله کې وژل شوی دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې د میشتو پخوانیو افغان پوځیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د راپورونو له مخې قومندان براد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و او هلته یې د بلوچستان په لورلایی سیمه کې د سبزیو په مارکیټ کې کار کاوه. له دې پیښې څو ورځې وړاندې هم د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د 15 افغان پوځیانو د وژنې خبر ورکړل شوی و. یاد کسان په مرمیو تر ویشتل کېدو وروسته د برېښنا په ستنو کې راځړول شوی و. د پاکستان پولیسو پرون یک شنبه د اګست 13 پاکستانی ډان رسپانې ته دا منلې وه چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د پخواني وسلوال پوځ غړی او امنیتي کارپوه محمد نعیم غیر وایي چې د تیر جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته پخواني پوځیان له کړاوه ډک ژوند تېروي.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که
د جمهوریت له سقوط وروسته له بده مرغه د افغانستان د وسلوال پوځ غړي له ډول ډول ستونزو سره مخ شول. سلګونه تنه د بیلابیلو تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ووژل شول. سلګونه تنه یې بندیان دي او زرګونه تنه نورې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته په کډوالۍ مجبور شول، خو له بده مرغه هلته وضعیت له هر پلوه د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری وایي ترهګرې ډلې له وسلوال پوځه ویره لري نو ځکه یې په نښه کوي.
یوازینی ادرس نه چې اوسني حاکمان او ټولې تروریستي شبکې ډار لري هغه د افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي. نو متاسفانه چې په تیرو دریو کلو کې په مختلفو ولایاتو کې او د سیمو په ځینې هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې هم زموږ د وسلوال پوځ منسوبین چې په هلته په افشا کېږي په مرموز ډول باندې په ډېر فاجعي ډول باندې شهیدان شوي.
تر دې وړاندې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې هم ویلي وو چې د تیر جمهوري نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونو وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما هم د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی راپور کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې خپور کړی ویلي وو چې د طالبانو لخوا د عفو پر اعلان سربیره پخواني چارواکي او د پخواني حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونه له سختو ګواښونو شکنجو ناوړه چلند او سهرایي وژنو سره مخامخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستان د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښیدای شي. دورانی چې په اسلام آباد کې وی غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې، اندېښنې ښودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاده ایستلې. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوې. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی دی. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته، او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوې. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر بریټ مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا بریټ ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11 ورته بریټ داوار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري یې نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه وویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش م کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده په خبره دغه هیواد ته کډه شي.
بیا هم ګرځو افغانستان ته. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغۍ او لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیرو کلونو کې بعد کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سکال دغه هیواد افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼې کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیر ورستنو یې حاصل زیانمن کړ.
وروره مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بلې پر وسولې ده دوه او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کان یې وسپارې هلته به بازار کې په پنجو فلسطین او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کارم په دغه رقم په خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرضونه ډېر وکړله، بیا په اول سر کښې ژلۍ پر وستله، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړله، د کاره وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کښې. تقریبا موږ چې یو سو هغه زموږ د موټر کرایه لا نه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم موټره موږ په اووه زره په اته زره ورکول، اوس په درې زره په درې نیم زره موږ ورکوو.
بازار یې د لیا بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکۍ ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکۍ مو دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال پر شپږ سوه هکتاره ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې څلور زره پنځه سوه ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمسالرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تېر په شان باندې د پسه توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از مزکه باندې زموږ د معلوماتو ډاټه له مخې څخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې څلور نیم زره ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او همداشان د هندوانو په باب اووه سوه هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا اووه زره ټنه میټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که ووایو چې د تېر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال لس فیصده او خټکو کې بیا پنځه اته فیصده کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون په راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې کې آزادی راډیو ډاټ کام کې د متن په توګه ولولئ. او اوس کولی شئ آزادی راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې واورئ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخکې زیږون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د ځینو درملو اخیستل دي. دوی د ځینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه ورکړي کوم چې کلسیم پکې موجود دي، خو یو شمیر هغوی چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي آزادی راډیو ته وویل داشان خوړو برابرولو توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علایم پکې رنګ کې د دې هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي.
دا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی اته دېرش کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان وردګو ولایت مرکزی روغتون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علایم پکې رنګ کې د دې هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. داسې سپېره غوندې کلسیم ډېره کمبوتی آئی، بیخی رفتار کې ګرځېدای نه شي، داسې مشکلات لري، نوکانې ماتېږي، دا مشکلات دي، خوراک هم نه کوي او غاښونه بس ماتېږي، پکې تور شي. داسې دغه زما زوی دی کنه، ګوره دلته ولاړم، دا مخکې سپین داغونه پیدا کړي او وجود نه ډېر ضعیفه ده، کلسیم کم ده، لس یو لس کلن ده، جگیگیم نقد بوتی ده.
کلسیم هم ده معدنی موادو لدلی چخدی چې په سلو کې نوی برخه د انسانانو په هډوکو او غاښونو کې او پاتې یوه برخه د بدن په نورو برخو کې موجوده ده. ماشومان او ځلمو کې چې د ودې په حالات کې دي د لویانو په پرتله ډیرو کلسیمو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وایي د ماشومانو کلسیم کم سوی وه خو د ډاکټرانو په سپارښتنه یې په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې و چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسو باد مکتب رخصت زو خپل هغو ازمک و ترکاری کارونه هم کوو. مونږ خپل دغه سبزی کرلی ده بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاری لخوا مثلا شبتل فضلی صابون مونږ هم استفاده کوو په ترکاری کې مونږ پالک نانا گسنیچ مولای کلسیم لري اوسپین لري دا طریقه مونږ وکول شي چې دغه کلسیم کمښت له منځه یوسو او لمیو لکه کیلا سیب کینو مالتا د دوا پزه دغه شای مرتب ورکلی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکلی ده او ختان درسته به تخپل حالت ته رسیدلی ده او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلوگیری کی.
خو په افغانستان کې اکثره کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره هم لاس او گریوان دي او خپلو ماشومانو ته هغه ډول خواړه نسی برابرولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د اورزګان ولایت اوسیدونکی نورعلي هم وایي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې زوی د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼا ژړې بدن یې کالی یې او ورځ په ورځ ډنګریږي او یو دغه خوی لري چې بس دا نوکان یې تورېږي غاښونه یې تورېږي او بل دغه یو دغه لري چې د سر دروم یې وخت وخت سر لري او ډېر بس په کمزوري روان یې او دی ورځ په ورځ ننیږي بس بدن یې ډېر ژړې کالی ګره ورځ بدی.
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالولي هم د خپل لور په اړه راته وویل چې ډاکټرانو ورته ویلي چې کلسیم کم دی.
نښې نښانې داسې دا بدن یې تک ژړې او نوکانو د رژېدو مشکل لري او د غاښو د ژړېدو مشکل لري.
روغتیا فعالان وایي په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډري شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نثار احمد نعیمی وایي د کلسیم د کمښت کلینیکي نښې د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نراختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کږیدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپیدل دي.
که چیسته وی چې دغه کلسیم د وجود ډیر کم شي چې اراز علایم شدید وینو دغه مریضان په شفخانه کې بستر شي د خولې د لارې باز دواګان چې ورکول کیږي. خو که چیرته وی چې د دې مشکل کمی نو خطر هم دغه چې دغه ماشومان ته کوشش وکړي چې مستقیم مرته کې نه د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي د غټ اډوکی لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګه لوسی شي المر ورکړل شي غذایي رژیم کې تغییرات راولي هغه غذاګان چې کلسیم لري کوشش وشي مثلا د غوا شیدې مستې خورت او چکه دغه استفاده وکړي مختلف حبوبات دغه باید استفاده وکړي حبوبات کې نخود راځي لوبیا راځي ښه خبره ده چې هغه جوش شي ورکړل شي او همدارنګه په غوړې کې ورکړل شي اکثره ماشومان دي کوم رقم شدوی غوړې باید ورکړل شي ټول هغه سبزیجات چې شنه پانی ولري ټول میوجات نظر دی په توانایي سره خصوصا د کلین استفاده وکړي زو بخوي ځکه چې دې کې هغه کوم ضروري مواد دي په اکثرم پاک دي.
خبرونه اوریدونکو تاسو راپورونه له ازادي رادیو نه واوریدل وس کولای شي ازادي رادیو څلر وی ساته په ټول افغانستان کې واوري زمونږ راپورونه په ازادي ویب پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام په متنی ډول حالت ورشي زمونږ راپورونه ولولې او په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی دغه راپورونه چې تاسو په پښتو باندې واوریدل. جاوید فیضی به تاسو ته دغه خبرونه او د خبری مجله په دری باندې وړاندې کړي او وروسته هغه ته خراغلاست او مخراغلې خبرونه ته
تشکر. فرشته جان، شنونده های عزیز سلام بر شما، به مجله خبری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. امروز 19 اگست برابر بر روز جهانی بشردوستان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس خود